یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی وایم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د لوی څارنوالۍ څرګندونې دي چې وایي په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره په څو خطرناک هیوادو کې افغانستان هم شامل کړ. او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څلور سنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور ونیول شوي دي، خو ښاغلي رسولي د دې کسانو نومونه یاد نه کړل. د راپور له مخې دا کسان پرون شپه ونیول شول. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د بی پولي خبریالانو ټولنه نن په یو راپور کې وایي چې لږ تر لږه 50 تنه خبریالان روان کال د خپل کار له امله په نړۍ کې وژل شوي دي. دغې ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره، او یو شمېر هم د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان یاد شوی دی. دا راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استاز ولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو دوو لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت همدارس لیکي چې د رسنیو پر کارکونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیه هم په افغانستان کې پر ژورنالیستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د مطبوعاتو ازادي د پرانیست ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په روسیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی، په کابل کې د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې ارق خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د ته ورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او ژغ پورته کولو ساتونکي دي. د باور څرګند کړي چې د افغانستان ځوان نسل به د ټولنې په هره برخه کې د راشد خان په شان په مسؤلیت مختزي او د خپل ملت سترګې به روښانوي. ولسمشر غنی په عین حال کې ژمنه کړې چې ځوانانو ته به د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکي پانګې په توګه لومړی توپ ورکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې راشد خان په تیرو لسو کلونو کې په نړیوالو شلو اوره سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نابی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي. د هلمند امنیت قمندانۍ ویان محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته نن وویل.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شاغلی همدرد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقې او 80 نور مخالف رایې ورکړې چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له دریو دوه برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو دوه برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلې شي. ټاکل شوې چې د سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د لایحې ته رایې ورکړي. د دفاعي پالیسي په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنيزو پروژو او د پوځیانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 24 میلیارډ ډالر غوښتل شوې دي. ترامپ د دې لایحه د رد لپاره څو موارد یاد کړی دي. په یو مورد کې ښاغلی ترامپ ویلي دي چې د لایحه د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د استلو په برخه کې د صلاحیت محدود کړی دی. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا وایرس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د رویټرز خبری اژانس سره پور لمخې د اروپایي کمیسیون ویاندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهال ویش تر هغه څه ځنډنه دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې وویشت غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیونټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. دا خبرونه
سنو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیرکړې ورکړې زیاتې کړي.
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي.
د پنشي توکو د روج دو کسانو په اړه به هم یو راپور دروړو و چې له فراه ولایت خلرو او د غرز په بلخ ولایت کې د شوزو د حقونو او شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د شوزو د زورونې د زیاتوالو په اړه اندیښنې لري. دا نور راپورونه هم باندې خبرونه کوي تاسو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې له نیول سوي کسانو څخه څېړنې اوس روانې دي. په ورته وخت کې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم د دریو سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورکړې لپاره د کورنیو چارو وزیر او هم د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې ته وربللې دي. په دې اړه نور جزئیات له زماله همکار څخه واورو چې هم د اوس راسر د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د لوی ترانوالي وایي چې تېر ماښام یې د امیر روغتیا په وزارت کې مربوطاتو کې څلور تنه له دغه وزارت له کارکوونکو څخه د بډې اخیستنې په تور نیولي دي. د لوی ترانوالي ویان جمشید رسولي په یو ویډیو پیغام کې چې ازادي راډیو ته واستولی ده داسې وایي: بله
بله مهرباني وکي موږ تاسو आवाज لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې نن ورځ د افغانستان د کورونې چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د درې سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د وټ لپاره دغه جرګې ته وربللې دي. مخکې مې د دغه جرګې له سناتورانو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی اوس هم په جرګه کې معلومات ورکوي چې دغه سناتوران څنګه او څه ډول ونیول شول. د افغانستان لوی څارنوالي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې درې سناتوران د بلخ ولایت ته د تفتیش لپاره لیږل شوي وو او خالته د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوه په توګه دوی نیول شوي دي. ارګ ویلي دي چې دغه دوه سناتوران چې انتصابي وو له دندو ګوښه کړای شوي دي. همدارنګه قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. تا چې وروسته د مشرانو په جرګه کې دغه د کورونا چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په دې اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه به موږ بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو د عامې روغتیا په وزارت کې چې دغه کومه نوې نیونې سپوي دي، د عامې روغتیا وزارت کې وي کره منبع ازادي راډیو ته تایید کړه چې بیګا ماخام څلور کسان په دغه وزارت کې د ملي امنیت عمومي رئیس همدارنګه ریاست همدارنګه د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. خو ځینې داسې ویل کې تایید شوي راپورونه هم شته چې دغه کسان نیول شوي کسان د عامې روغتیا وزیر ته نږدې کسان دي، د دوی د خپلوانو له ډلې نه دي. همدارنګه ویل کېږي چې په یو کس هم د عامې روغتیا وزیر ورور د خدای چې وروسته څه په دې اړه راځي اوریدونکو سره به شریکو. محترم همکارې
بلې ډېر زیات مننه کوم. دوستانو و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې تلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوی دی. د ملک سنگ چې زما همکار ویل د دغو کسانو د هویت په اړه چې لوی څارنوالي دا موضوع وویل، نو موږ به د ازادي راډیو د نورو خبرونو له لارې هم تاسو سره شریکو. زموږ سره پاتې شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلک ازادي رادیو اوري. ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیاتره ورکړي زیات کړي. چارواکو ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري د ودی په خاطر د 2021 میلادي کال پایله راوروسته به افغانانو ته لویزه پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته چیرمه د سرحدي آزاد سوداګري بازار د جوړېدو خبر هم کړی ده. په دې اړه له بلخ څخه یو راپور لرو.
ازبکستان د کورونا وباله دوهم څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولای شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسیدو.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودی په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودی په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
دولت های بیشتره در بخش های ګمرکی در بخش های
ډیر سہولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي. ترسو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه غړې سرحدي کمیټې مشر د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخانداریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړی څپې په تړاو د وزه شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دنګ نبات او جلغوزه لیږدوي او پیوس کې یې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لیږدوي.
مننه چی ازادي رادیو واوري.
زم شغله ازادي رادیو واوري دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلې سي. اوس د اقتصادي خبرونو ورده چی احمد شیبر څخه ویورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ټاپي نل لیکي پروژې کار به په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. د دغه وزارت وایند عبدالقدیر مدفین نازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې ټول اداري، تخنیکی او قانوني ستونزې حل شوي او د دې پروژې عملی کار به راتلونکي کال په هرات ولایت کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې یو بل پروژه د ګاز د نل لیکي ده چې د جوزجان ولایت له مرکز شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو کار به په راتلونکو درو میاشتو کې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا هغه ګاز چې د دې شبکې له لارې بل شبرغان مزار شریف ته انتقالي شي د 50 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره به ترې کار اخیستل کیږي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. د پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته انتقالي شي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغاني پرې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر و اویا افغاني 25 پوله، یو ایرو 93 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1015 افغاني او زر پاکستانی روپی 409 افغاني.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او د دې انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي نور جزئیات بل مللي بشیر څخه وورو. مللي جاني
مننه فریب. جو بایدن پرون وویل چې د دې ټیم د دفاع وزارت د مشرانو مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوی دی. کله چې دوی هڅه کوي چې د وخت د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي نو هغه معلومات نشي ترلاسه کولای. په دلاوي کې د خبرو منتخبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه هم روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د دې ټیم غواړي د دفاع وزارت او نور ادارو د بودیجې پلان ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسي هم ولري. بایدن ورسته له هغه خبرې وکړې چې د او د دم رستیالي کاملا هارس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د دې ټیم مندلې چې مهم امنیتي ادارو د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همدارنګه د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او همدارنګه د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ترامپ د بهرنی پالیسی مهم ټکی دا و چې لمړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکله ورسته له هغه چې ترامپ جو بایدن ته انتخابات وبایلل د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکه. میلر د دسمبر په 18مه چې پرون دی یو اعلامیه خپره کړه او په دې اعلامیه کې وویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې له درو اونیو راهیسې ښې روان دي. فریباجان
ډېره زیاته مننه کوم ملالۍ بشیروه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو فراه ولایت چې ریچی په نشه یي توکو روژدوالی داسې ستونزه ده پکښې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په فراه ولایت کې ډیری ځوانان او میرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. د ژمي په رارسېدو سره په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روژدو ښځو ژوند لا سخت سوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
خونه خو فرار کرده ما در اینجا فرار خیمه زن و چیزان بوتا چیدم جای نداشت از بعد به اختیار کسی مون.
دا پینزویشت کلن پرشته ده ده پراولایت ده قلعی قاول سوالی وسیدون که ده پینزه کالکیجی پا مخدیره مواد روشده سویده. پرشته ده جمی سری شپی او رزی ده فراولایت پا شمال که پیو کندواله کور که لنور روشده کسانو سر تیروی. دا وای دوا واره هڅه کړې چې له مخدره موادو څخه د خلاصون په هدف په فراه ولایت کې کلینیک ته مراجعه وکړي. خو د دې په وینا حال ته وځورول سو او تیش چې تاړې ستل سو.
کارمنده اینه مرده ځکه زن بیای خیمه گپ زنه مرده میاره گپ میزنه میزنم. از اونجا خو رفتا فرار کرده 5-6 دفعه رفتا فرار کرده. هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بیده فرار کرده بده. میای و زور و سر مردم هم لمینه. از دلت همی خوبی میخوایی ما رزی عمل نجات دم.
روختی چارواکی ده پرشتی ده جنسی زورونی خبر پکلکو توکو را دوی. عبدالحدود انوری ده پرا ولایت ده متادینو ده مرکز ده درملین رئیس وای
گپ قابل قبول نیست. تمام پرسنل تخنیکی و پرسنل اداری ده مراکز تداوی متادین زنان و اطفال ما از طبقه همجنس خود زناز زنانه است.
اینه میخوانه
د پرشتي دستو ګنځای لس متره لري په یو بل کور کې چې دروازه او کړکۍ نه لري د 2 کلن زلیخا اوسي. زلیخا یو کلن زوی هم لري او د غور ولایت لوی کورنۍ سره دلته شپې او ورځې سبا کوي. زلیخا هم د فراه ولایت د لایش او جوین ولسوالۍ ده خو په ایران کې زیږېدلې ده او هلته یې له یو بل افغان سره واده کړی دی. دا وای شاوخوا شپږ کاله وړاندې ایراني چارواکو دا له خپل میړه او دوو کوچنیانو سره افغانستان ته راواړول. د دې په وینا دا یو کال مخکې هغه مهال په مخدره موادو روږدې سوه چې میړه یې د دې د شپږ کلن زوی سره یو ځای په افغانستان کې ورک سو. زلیخا د مخدره توکو د لاسته راوړلو په خاطر له خلکو خیرات ټولوي.
تمام افغانستان اینج با مواد مخدر می متاد شد. به دلیل قصه و جوش خیلی زیاد میداد یه همسایه‌مو گوز از جوش میزنه او هم متاد بود. بعدم گرفت عمر گفت بیا چند تا دود بگی مشکل تو حل میشه. عالم خیلی پشیمونی میکشه. همیشه به گدای میداد سر در مسجد نشسته گدای منو به رضا خدا. خیلی سخته. یعنی خیلی انقدر مشکل مو سخته که خدا شاهده که این طفلی هم داره نه لباس داره نه بخاری داره نه چیز داره نه خرج داره.
د فراه د ښځو چارو دفتر چارواکي وایي چې بېوزلي او بیکاري هغه لاملونه دي چې ښځې او کوچنیان مخدره موادو ته مخه کوي. د فراه د ښځو چارو رئیس کبرا زمي وایي ساش کال یې په دې ولایت کې د کوچنیانو په ګډون د شاوخوا 300 متادینو لپاره په کلینیکونو کې درملنه کړې. میرمن اعظمي زیاتوي چې ډېرې ښځې د کار د نشتوالي له امله په مخدره توکو روږدې دي.
تنها در سال 1399 ما 310 خانم را داشتیم شامل اطفال که اینا راجستر شد به کلینیک ودان و اینا تحت تداوی قرار گرفت. بیکاری، فقر، بیچارگی، مشکلات امنیتی اینا کلیگی عواملی است که باعث احتیاط خانم ها شده.
دامی روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې تر 500 ډیر کسان په نشه یي توکو روږدې دي. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې نږدې 2500 ښځې او 3500 ډیر کوچنیان په مخدره توکو روږدې دي. خو د ښځو لپاره د درملنې یوازې یو 15 بستریز کلینیک دی.
دستانو د فراولایت خمو د پنشی توکو د روژدو میرمنو پاره راپور وارد وس بلخ ولایت ورزو په بلخ کې هم د شوزو د حقونه یو شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د کوڅړه بو هلوکانو لخوا د شوزو د زورونی د زیاتوالي پاره اندیشنه شي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو زورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلی او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور په دې اړه په زما همکار راپور استولې دي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅړه او هلکان لخوا د ښځو د زورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. هغه له رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅړه بو هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د زورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې غوښتي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسي یک شخص کې د رښتما کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د زورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته زورونې سبب شوی ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د وندا کماشي خغلی سامه وویل
وقنک نگرانی هست مخصوصا
اقیان دایواند نه ده مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چار ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا دنجون او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتې دوده. د بلخ د خزو چار ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو ډیر شي د کوڅړه بو هلکانو لخوا د ښځو د زورولو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعال منارسته وایي چې په کور کې د ماشومانو سم روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د زورونې کچه په اوږدمهاله کې کم کړي. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که طفل در
په کورنیو کې سم روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې شي. د اوږدمهاله لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د زورونې کچه کمولای شي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همدارس لاغوي سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
زموږ خلاص د رادیو اوري دوستانو اوس بل احمد تکل خبرو چې د کابل چپ راسپانو پر کوم مسایلو تبصره کړی دي.
هشت سوپ راسپانه په خپل نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړي او لیکلي دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربان د دوړو خو ترمنز د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. هشت سوپ لیکي افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لمړی شرط دی، خو طالبانو ته بیا د ورستې مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسایل لمړی توب لري. د سر مقاله د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار دی یو وسیلې په توګه کاروي، نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. د ورسپانې په وینا لومړی تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورسپانې د دولت بله تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت تر سره شوی وای. دریمه مسله چې ورسپانه یادوي د څه باندې شپږ زره طالبانیانو خوشې کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري او هیواد دولتي ورسپانه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترهګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورسپانه لیکي